کاغذ
رادیو آشنا
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من آریدن که السلام علیکم ز شفیع سرداریم. داده د امریکا جاغ آشنا رادیو دو همه سهارانی پشتو خبرونه پیل سوه. د امریکا جاغ آشنا رادیو دیر درون آریدن که پا دی خبرونه که د خبرونو څخه وروسته لومړی دا رپورت اوریدلی سی چې طالبانو د خبره تایید کړې ده چې په اسلام آباد کې د پاکستان، چین، د حکومتي استازو او نورو کسانو سره د سولې خبرې روانې دي. دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو وایي.
ډېر زیاتو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اول د خبرونو لنډیز واورئ. سوریه او روسیه ویل دي چې د امریکا هغه خبره حقیقت نه لري چې ګواکې د اسد رژیم د خپلو خلکو د ځپلو دپاره د کیمیاوي وسلو نه استفاده کوي. د لیبیا د بنغازی په ښار کې د موټر بمونو په دوه چاودنو کې کم تر کمه 3 تنه مړه او په لسهاو نور زخمي شوي دي. او امریکا د شمالي کوریا د توغندیو د انکشاف د پروګرامونو د مخنیوي په غرض په هغه ملک نیمه اقتصادي بندیزونه لګولي دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. سوریه او روسیه په امریکا اقتصاد انتقادونه کړی دي او ویلي دي چې د امریکا هغه خبره حقیقت نه لري چې ویلي دي چې د اسد رژیم د خپلو خلکو د ځپل لپاره د کیمیا وسلو نه استفاده کوي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا د خپل ملک د باندنیو چارو د وزارت د مقاماتو له قوله ویلي چې د امریکا د غلزمونه حقیقت نه لري. د روسیه د باندنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي دي کله چې په سوریه کې د سولې په هڅو کې پرمختګ وشي نو امریکا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په باب غلط او ناتایید شوي رپورټونه خپاره کړي. د لیبیا د بنغازی په ښار کې د موټر بمونو په دوه چاودنو کې کم تر کمه 3 تنه مړه او په لسهاو نور زخمي شوي دي. د موټر بم اولنۍ چاودنه د سلمانی په سیمه کې یو جماعت نږدې شوې ده او داسې ښکاري چې د موټر بم دویمه چاودنه په عین ځای کې 1.5 دقیقې وروسته په دې غرض شوي چې پولیسو او د ژغورنې کارکوونکو ته زیان ورسوي. تر اوسه پورې چې هم د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو محلي دفتر دغه چاودنې سختې غندلي او ویلي دي چې په ملکیانو باندې حملې د بین المللي اصولونو نه سرګنده سرغړونه ده. د امریکا حکومت پرون د شمالي کوریا د توغندیو د انکشاف د پروګرام د مخنیوي په غرض په هغه ملک نوي بندیزونه ولګول. پرون د امریکا د خزانه وزارت د چین په دوه تجارتي مؤسسو په شمول چې د شمالي کوریا سره د فولادو او نورو شیانو د میلیونونو ډالر په ارزښت تجارت درلود په یو شمیر نورو مالی او تجارتي مرستو هم بندیز لګولی دی. په دې برسیره د کوریا د کارګر د ګوند د ځینو غړو په شمول په 1400 انفرادي خلکو هم چې د چین، روسیې او افغانستان سره تجارت درلود بندیزونه لګیدلی دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق مقامات وویل چې د بنگلاديش نه د برما د رخاین ایالت ته د مهاجرو د تګ نه مخکې باید د برما حکومت هلته په خاص ډول د ماشومانو د حفاظت تضمین وکړي. د ماشومانو د وجی صندوق مشر جستن فورس یاد پرون ویل دي چې په دغو مهاجرو کې 85% ماشومان دي. هغه چې د بنگلاديش په جنوب کې د مهاجرو د یو کم نه خبرې کولې ویلي چې دغه مهاجر باید په خپل خوخه لاړ شي او هم د دغه مهاجرو د ضرورتونو د بشري حقوقو سخت حفاظت باید وشي. همدا اوس د بنگلاديش د مهاجرو په کمپونو کې د برما د روهنګا 650,000 مهاجر مسلمانان چې د برما د فوج د ظلمونو او حملو نه تیښتې ته مجبور شوي دي پراته دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو هیئت په دې هفته کې پاکستان ته سفر وکړي. اول تبه دا معلومه کړي چې د پاکستان حکومت د هغو ډلو په ضد څه اقدامات کړي دي چې د ملګرو ملتونو د ټورستي ډلو په لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې د غایت به د جنوري د میاشتې په 15 او 16 په اسلام آباد کې پاتې شي او هلته به د پاکستان د نظامی او ملکی مقاماتو سره په دې باب خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو غړي ملکونه د دې مکلفیت لري چې د ټورستي ډلو دارایي کرخ کړي او همې په کلکه د ټورستي فعالیتونو مخه بند کړي. د امریکا د جمناستیک یو پخوانی ډاکټر لری نصر د جمناستیک په خزینه لوبغاړو د جنسي تیری په جرم په 115 کال قید محکوم شوی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. طالبانو دا خبره تایید کړې ده چې په اسلام آباد کې د پاکستان، چین، د حکومتي استازو او ځینو نورو کسانو سره د سولې خبرې روانې دي. په غونډه کې ټولو خپل نظریات واورول. د اسلام آباد څخه د امریکا ژغ د خبریال ایاز ګل د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د طالبانو د تحریک د سیاسي دفتر په یو مطبوعاتي بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی راغلی چې د جنگ د ختمولو په اړه پاکستاني چارواکو او د چین او قطر په شمول د څو دولتونو له استازو سره د مذاکراتو په تعقیب یو رپورټ خپل مشرانو ته لیږلی دی. د دغو مذاکراتو نه وروسته بیا دا هیله راژوندی شوې چې د پسرلي د موسم په پای کې به د افغانستان په روان جنگ کې د شدت د راتګ نه مخکې شاید چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ روغې جوړې لپاره لاره هواره شي. د طالبانو د دفتر په مطبوعاتي بیان کې ویل شوی چې و 15 کسیز هیات وروسته له هغې له قطر نه اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان ورته د سفر اسانتیاوې برابرې کړې. دا لومړی وار دی چې طالبان پاکستان ته د خپل رسمي سفر او له پاکستاني چارواکو سره د مفاهمې او تماسونو خبر تاییدوي. د طالبانو په مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې ټولو خواوو یو د بل نظریات په غور او زیر واورېدل. په بیان کې ویل شوي دي چې دوی د خپلو مشرانو د هدایت منتظر دي او کله چې ورته هدایت راورسیږي لازم ګامونه به واخیستل شي. پاکستانی مامورانو په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې او نه د طالبانو د سفر خبر تصدیق کړی دی. خو په اسلام آباد کې ډیپلوماتیکي سرچینو امریکا غږ ته وویل چې په روانه میاشت کې د طالبانو یو هیات د پاکستان د حکومت په بلنه اسلام آباد ته سفر کړی و. د طالبانو په دغه هیات کې جان محمد مدني، مولانا شهاب الدین دلاور، سید رسول حلیم، سهیل شاهین او قاری الدین محمد شامل وو. د افغانستان د چارو څارونکي په دې عقیده دي چې طالبان اسلام آباد ته دا سفر به داسې حل کې کړي چې په افغانستان کې د جنگ په جبهاتو کې د امریکا د پوځ د سخت فشار لاندې دي او امریکایي مشرانو پاکستان په قبایلي علاقو کې طالب جنگیالو ته په پناه ورکولو او پټې مرستې تورن کړي او د ټرمپ ادارې هغه هیواد ته تقریبا 1 میلیارد ډالر نظامي مرستې له ورکولو نه ډډه کړي. متحده ایالات وایي چې د افغانستان په جنگ کې پاکستان ته تر اوسه پورې 2 میلیارد ډالر ورکړي خو پاکستان یوازې په 2 میلیارد ډالر قانع دی او وایي چې 3 میلیارد ډالر پوروړې ده. په عین وخت کې د پاکستان حکومت د چهارشنبه په ورځ د سپین تل په قبایلي علاقه کې د مهاجرو په یو کم کې پر یو کور باندې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې حمله غندلې ده. ګمان کېږي چې په دې هوایي حمله کې د حقانی د شبکې یو قماندان چې احسان خاوري نومېده له خپلو دوو ملګرو سره وژل شوی. د پاکستان د خارجه وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې د پاکستان حکومت د دې ډول یو طرفه اقدام غندنه کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
امریکایي پوځان وایي طالبان به د داسې یوې جګړې سره مخامخ شي چې مخکې په سترګو نه لیدلې. د یوې خوا امریکا تازه د سوریې او عراق څخه د خپلو هوایي ځواکونو الوتکې افغانستان ته لیږلې، د بلې خوا په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو قومندان وایي پر طالبانو او داعش وسلوالو یې جګړه تیزه کړې. افغانستان ته د امریکا د نوو لیږل سوو جنګي الوتکو او د افغان هوایي ځواک ته د تازه سپارلو سوو بلک هاک هلیکوپترو په اړه به د حکمت سروش رپورټ واوري.
په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې د نوو جنگي الوتکو او هوایي ځواکونو پر رسیدو سره به د طالبانو او د هغوی د سرچینو پر وړاندې جګړه نور هم پیاوړې سي. د ایلسی په نوم جنگي الوتکې چې تازه د کندهار هوایي ډګر ته رسیدلې د هغه هوایي ځواک برخه ده چې د امریکایي چارواکو په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې په عراق او سوریه کې د دوی د ځواکونو تر بریالیتوب وروسته افغانستان ته لیږدول کیږي.
د ایلس په نوم دغه جنگي الوتکې تر 2012 کال وروسته یو ځل بیا افغانستان ته راغلي. امریکایي چارواکي وایي چې د دغو الوتکو سره به د افغانستان د جګړې بڼه تغیر وکړي. دغه الوتکې کولی شي چې تر 2000 پونډه پورې بمونه وغورځوي.
امریکایي پوځیان وایي چې د دوغو الوتکو تر څنګ به د بی پیلوټو او هلیکاپټرو ملاتړ د طالبانو او د هغوی د سرچینو پر وړاندې د افغان هوایي ځواک ستراتیژیک کمپاین سره مرسته وکړي.
We've been taking the fight at the enemy for a while.
سمو د کیږي چې موږ پر دښمن جګړه پیل کړې. یوازې په 2018 کې مو تر ورسته دو کلونو ډیر بمونه غورځولي. تر څلورو زرو زیات بمونه مو پر طالبانو، داعش او نورو پر وړاندې کارولي دي.
امریکایي پوځیان وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د نشي توکو پر کارخانو ډیرش بریدونه کړي چې تر سل میلیونه ډالر زیات قاچاقبر او 22 میلیونه طالبانو ته زیان اړولی.
With the introduction of the South Asia policy,
د جنوبی آسیا لپاره د امریکای د نوې ستراتیژۍ سره مختار نوې صلاحیتونه راکړل شو چې مختدې د اجازه راکوي چې طالبان داسې پنهخه کړو چې هغه تر اوسه په دې جګړه کې نوې ورسره مخ شوی.
په افغانستان کې میش د امریکا د هوایي ځواک چارواکي وایي چې افغان هوایي ځواک هم په ورستوي کې د پاموړ پرمختګونه کړي. افغان هوایي ځواک دا مهال اته بلک هاک هلیکوپټر لري چې دا مهال له دیال وتکو د کندهار په هوایي لوا کې د افغان پیلوټانو د روزنې کار اخیستل کیږي.
دا یو له هغه څلورو بلک هاک الوتکو څخه ده چې تازه افغان هوایي ځواکونه ته سپارل شوې ده. د دې الوتکې پیلوټان وایي چې دغه الوتکې تر نورو پیاوړې او غښتلې دي او کولای شي چې له افغان هوایي ځواک سره ډېره مرسته وکړي.
د افغانستان هوایي ځواک به د بلک هاک په تجهیز سره یو نوی تاریخ جوړ کړي. دا هلیکوپټرې کولای شي په کمه موده کې د دښمن لوی او واړه هدفونه له منځه یوسي.
د افغان هوایي ځواک چارواکي وایي چې د روان کال تر پایه به تر شل زیات چې بلک هاک هلیکوپټرې افغانستان ته وسپارل شي.
نور تیاری سمول هلیکوپټر او تیاری مطابق د پلان د انکشافي د قوایو افغانستان انشاءالله مرحلهوال هم تعلیمات مختزي هم تخنیک به راځي افغانستان ته.
د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي چې د دوی د څلور کلن امنیتي پلان له مخې به امریکا له دوی سره د الوتکو تجهیزاتو او په ځانګړي ډول د پیلوټانو د روزنې په برخه کې ډېره مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي له ایران سره د دغه هیواد پوله معلومه ده او د نړیوالو معاهدو پر اساس هیڅ هیواد د بل هیواد خاورې ته د لاس غځولو حق نه لري. د یاد وزارت مرستیال ننګیالی قلاتوال وایي دا ټینګار د هغو اندېښنو په غبرګون کې کوي چې ګواکې ایران د هرات په اسلام قلعه کې سوداګریز بازارونه جوړ کړي دي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دغه موضوع د څېړلو د پاره یو پلاوی هم ټاکل شوی چې نتیجه به یې ډېر ژر روښانه سي. یوسف خان زدران د ازادي رادیو د خبريال د موضوع په اړه رپورت لري.
د هرات د اسلام قلعه په ځینې سیمو کې د ایران لخوا د سوداګریزو بازارونو د جوړولو په اړه اندېښنې د دې لامل شوې چې د څېړنو یو پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله له نږدې وګوري. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال وایي د دې پلاوی له څېړنو وروسته به معلومه شي چې دا بازارونه د افغانستان په خاوره کې دي که د ایران. ننګیالی قلاتوال د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو ټینګار یې وکړ چې د نړیوالو معاهدو له مخې هیڅ هیواد حق نه لري چې بل هیواد خاورې ته لاس وغځوي.
یو آی حد دی چې په راس کې د بهرنیو چارو محترم وزارت دی، یو تخنیکي کمیسیون دی، څو ځلې دوی سیمې ته ورغلي دي، خپل نظرونه یې ورکړي دي. په دې اړه په دوه برخو کې اختلاف موجود دی. هیله مو دا ده چې دغه تخنیکي ټیمونه چې هم د افغانستان هم د ایران وکړي چې دغه کومه ستونزه چې اوس جوړه شوې ده د ژر تر ژره حل کړي.
دا په داس حال کې د چدې هرات د قومونو او قبایلو چارو رئیس د ولایتي رئیسانو په ورستي غونډه کې ویلي ایران د دغه ولایت د اسلام قلعه په خار کې بازارونه جوړ کړي دي. د هرات د والی ویان احمد فرهاد جیلانی ازادي رادیو ته ویلي دا بازارونه له شلوڅ خطر درويشتو کلونو د مخه د دوغارون کرخي په وګدو کې چې د دواړو هیوادونو ترمن صفري نقطه دا جوړ شوی دي. د خاغلی فرهاد پوینا دا وخ افغانستان او ایران په غوسیمو کې چې دا بازارونه پکې جوړ شوی دي نظر اختلاف لري او دواړه لوري خپل حق ګڼي. د ټینګار کوي په دغه سیمه کې ایران ته د تلونکو افغانانو او کډوالو لپاره د تاسیساتو جوړولو اړتیا ده خو افغانستان تر هغه وخته دا کار نشي کولی تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله نه وي تثبیت شوي. خو د ایران لخوا دا لانجه کومه نوې مسله نه ده بلکې د یو شمېر کارپوهانو په وینا یاد هیواد له دې وړاندې هم د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاس وهنو تورن شوی دی. د سوریې او عراق په جګړو کې له افغانانو استفاده، په افغانستان کې د اوبو بندونو پر وړاندې د خنډونو جوړول او تر دې چې د ځینو کارپوهانو په باور هغه هیواد غواړي د اسلام قلعه ځینې سیمې خپل خاورې وګڼي، د کارپوهانو په باور د دغه هیواد ښکاره لاسوهنې دي. د نړیوالو چارو کار په ودیر صافی وای کده موضوع ثابت شي دا په افغانستان د ایران ښکارا تجاوز خي
او د کې شک نشته چې افغانستان ډیپلوماسي ضعیفه ده که ضعیفه نه وای نو ایران با دومره جرأت نه وکړي چې دا کار وکړي افغانستان باید سوابق ده تعین د سرحد ده په اسلام قلعه کې د ایران سره راو باسي او مطابق دغه باید بیا ایران نه وغوښتل شي چې د مداخلو ته نور باید دوام ورنه
کی. ښاغلی صافی د افغانستان کمزوري ډیپلوماسۍ ته په اشاره ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله معلومه ده خو که ایران د صفري نقطې څخه د استفادې هڅه کوي افغانستان باید دا موضوع د غو اسنادو له مخې حل کړي چې لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او د ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون وایي د دغه کمیسون پلټنې ښیي چې د افغانستان په حکومت کې په ادارو کې اوس هم له شپږو زرو زیات د منځنۍ کچې بستونه خالي دي. د دغه کمیسون رئیس وایي دغو بستونو ته به مامورین د آزاد سیالۍ له لارې غور شي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او د ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون رئیس احمد نادر نادری نن د چهارشنبې په ورځ کابل کې دغه کمیسون د کړنو په اړه خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو پر وخت ویل چې د دوی د تیرو درې میاشتو پلټنو دا وښوده چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د درې او څلورمې رتبې شپږ زره او شپږ سوه دوه اتیا دولتي بسونه خالي دي.
چیزی ده که برای ما تعجب برانگیز بود.
خغلی نادری ویل سه چیز زموږ لپاره تعجب وړ او په ځینو برخو کې د اندېښنې دا دي چې اکثره د بستونه له نږدې 15 کالو راهیسې خالي وو. یو شمېر یې لږ تر لږه د یو کال راهیسې خالي وو خو اکثریت یې له 15 کالو راهیسې خالي وو. ښاغلي نظري ویل چې دا بستونه به د آزادې سیالۍ له لارې ډک شي. د افغانستان د ملکي خدمتونو په تشکیلاتو کې 415 مامورین په بېلابېلو رتبو کار کوي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او د ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون رئیس دغه خبري کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان د ملکي خدمتونو دغه نږدې 3000 خالي بستونه په اړه خبرالانو ته معلومات ورکړل چې نږدې 2 میاشتې وړاندې د دغه کمیسون لخوا د آزادې سیالۍ له لارې په کابل ولایتونو کې اعلان شوي وو. ښاغلي نظري ویل چې دغو نږدې 3000 بستونو ته په ټول افغانستان کې 2000 کسانو چې اکثریت د پونتون او سوالسم ټولګي فارغان دي خپل نمونه لیکلي دي. ښاغلي نظري ویل اوس زموږ لیست دومره لنډ هم نه دی. د 2000 کسانو له ډلې چې غوښتنلیکونه یې سپارلي 215000 کسان په شرایطو برابر ګڼل شوي او سیالۍ ته وځي. دا لیست نن خبر شوه دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون رئیس د وینا له مخې په کابل، ننګرهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د نورو ولایتونو پرتله دغو بستونو ته ډیرو کاندیدانو خپل نمونه لیکلي دي. هغه ویل چې په دغو څلورو ولایتونو کې 3000 کسانو خپل غوښتنلیکونه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون ته سپارلي دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون رئیس ویل چې هغه کاندیدان چې نمونه یې په لیست کې نشته او دا ګڼي چې حق ورته نه سپارل شوی په کابل کې د شکایتونو ثبت لپاره ورته 3 ورځې او په ولایتونو کې 15 ورځې په پام کې نیول شوې دي. دا غوښتنلیکونه د 15 او 16 رتبې د بسونو لپاره دغه کمیسون ته سپارل شوې دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسون د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته د افغانستان په هکله د بوند کانفرنس د پریکړو له مخې تاسیس شوې چې د کمیسون د تاسیس له ورځې د تیر کال پورې د جمعیت اسلامي د ګوند یو چارواکی ډاکټر احمد مشاهد لخوا اداره کېده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی له تیر کال دغه پر ځای احمد نادر نادری په دې څوکۍ وټاکه. د افغانستان د چارو کارپوهان دا ګڼي چې په دغه هیواد کې د ملکي خدمتونو مامورین د لیاقت او کاري وړتیا پرتله د اړیکو پر اساس ګمارل کیږي. خو شمیر کارپوهان په دې وروستیو میاشتو کې په دغه کمیسون کې د یو لړ بدلونونو یادونه کوي او وایي چې د ادارې د مسلکیتوب په لور ګامونه اخیستل شوي خو د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول د نامنوي له امله د اصلاحاتو بهیر اوس هم ورو په مخ روان دی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. څه موده مخکې دا اعلان وسو چې واشنگټن د فلسطین مهاجرانو ته سږ کال یوازې $8 میلیون ورکړي دي. معمولاً به دا پیسې 350 میلیون وي. له همدې امله 5 میلیونه فلسطینی کډوال سخت حیران سول. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په دې اعلان باندې د انراوا اداره هم ډیره اریانه شوله ځکه هغوی نه غوښتل چې هغو فلسطینی کډوالو ته خدمات بند شي چې د غزې په تړانګه لویدیځه غاړه اردن لبنان او سوریه کې پراته دي.
موږ په اوسه ښوونځیو کې 500,000 شاګردانو ته د تعلیم شرایط برابروو. په صحي خدماتو کې تیر کال 150 کتنځانه وو او د 9 میلیونو کسانو تدوی پکې وشوه. په کډوالو کې 1.5 میلیونه فلسطینیان چې 1 میلیون یې په غزه کې دي د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي.
له کوم وخت راهیسې چې ډونالډ ټرمپ ولسمشر شوی دی، د فلسطیني مشرانو او واشنګټن ترمنځ جنجال زیات شوی دی. د تیر کال په دسمبر کې ولسمشر ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه اعلان کړ. فلسطینیانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د دې فیصلې خلاف د رایو غوښتنه وکړه او د امریکا دا فیصله د رایو په اکثریت وغندل شوله. تر دې وروسته د فلسطیني مهاجرینو د بودیجې د کموالي له امله دا اټکلونه وشول چې امریکا له فلسطینیانو نه سیاسي بدل اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان د هیدر ناورت وویل موږ هیچ چاته سزا نه ورکو. په کار ده دې بارته نور هم وګه ورکړي، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تر دې سخت دریز غوره کړ.
هغوی موږ ملګرو ملتونو ته راکش کوي او په خپلو خبرو او اعمالو کې غیر دوستانه دریز غوره کوي. موږ هغه چا ته پیسې نه ورکوو چې پر موږ تیری کوي.
د انرا و عمومي کمشنر پیری کراهنبول په هماغه ورځ د 500 میلیون ډالرو د پیدا کولو لپاره مبارزه پیل کړله چې د ولسمشر مرستیال مایک پینس اسرائیل ته په سفر ولاړ او د اسرائیل پارلمان ته داسې وویل.
په راتلونکو څو اونیو کې به زموږ اداره هغه پلان پر مخ بوزي چې د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. سفارت به هلته بل کال ته کار کوي.
د انراوا اداره غواړي د ټرمپ له ادارې سره د خبرو ټولې لارې خلاصې پرېږدي، خو د نوو بسپنه ورکوونکو لټه هم جاري ساتي چې هغه کار ته ادامه ورکړي چې له 10 کلونو راهیسې کډوالو ته کوي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا حکومت د مهاجرو د مسالې په سر د جنجال له امله د موقتی تعطیل وروسته بیرته پرانستل سوی دی. اوس کانګریس 15 ورځې لري چې د داکام په نوم، یعنی په ماشومتوب کې امریکا ته د راوستل سوو کډوالو په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. په دې هکله نور معلومات د برېښنا عمر خیل څخه.
Thank you for hearing and answering our prayers.
دا د حکومت د بیرته فعالیدو مننی او دعاوې دي، خو بس ختم شوی نه دی. د ګوند مشر مچ مکانل په ګډون جمهوری غوښتونکي باور لري چې دوی به اوس د کډوالو په موضوع په مذاکراتو کې په غوره موقف کې دي.
This regrettable episode reminded all of us.
دغه د پیمانه د اروپا مونږ ټول ته دا را پیادوي چې د امریکا په سنا کې دا ډول یرغملنیونه کار نه ورکوي.
جمهور رئیس ترامپ په ټویټر باندې د بری اعلان وکړ او ویل چې هغه د معاملې لپاره تیار دی.
په دې بهیر کې د هغه ستر رول دی. خدا د کانګرس کار دی چې لایحه په دواړو خونو سنا او د استازو په مجلس کې تصویب کړي او د جمهور رئیس میز ته ورسوي.
څېړونکی زیګ میلر وایي ولسمشر ترامپ ښایي په دې مسلې کې خپل دریز نور هم کلک کړي.
ولسمشر ترامپ له دې سره تشویق شوی او احساس کوي چې د هغه لپاره یو بریا ده. د دې سره سره چې د واشنگتن نه فعالیت د شرم خبره ده، خو هغه ځان ګټونکی وښوده.
د چک شومر په ګډون دیموکراتان هوډ کړی چې د هغو مهاجرو د حق لپاره سخته مبارزه وکړي چې په ماشومتوب کې د خپلو میندو پلرونو سره په ناقانونه توګه راغلي دي.
جمهوری غوښتن کې 14 ورځې لري چې موږ سره په داسې یوې لایحې باندې کار وکړي چې 16 رایې ترلاسه کړي او دغې باندې د مهاجرو د بیرته شړلو مخه ونیسي. وخت په چټکۍ سره تیریږي، 14 ورځې ډیر وخت نه دی.
چک شومر خپل هغه وړاندیز هم بیرته اخیستی چې د ترامپ لخوا د سرحدي دیوال په بنسټیزو کارونو باندې موافقه کړې وه. څېړونکی جان فورټیر وایي دیموکراتان خپل پام
په ولسمشر ترامپ باندې متمرکز کړي.
دیموکراتان په مسأله یو موټی دی چې ترامپ یې نه خوښیږي او هغوی غواړي د هغه او د جمهوریت غوښتونکو خلاف کار وکړي. په دې ډول اخوا هم یو انګیزه پیدا کیږي چې ګوند یو موټی شي.
دغه مسله چې په حل لارې باندې دواړه ګوندونه کار کوي په واشنگتن کې د مظاهرو لامل شوی.
زنن دلته يم چې د خپل حق لپاره مبارزه وکړم، ځکه چې دیموکراتان مونږ سره غداری کړی ده او جمهوریت غوښتونکي زموږ ملاتړ نه کوي. مونږ دلته یو ځکه د خلکو زور تل اغیز لري.
د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشر مچ مکونل ویلي چې نیت لري چې تر اتم د فبروري پورې چې یو ځل بیا د حکومت د تمویل موده پای ته رسیږي د ماجرو په اړه د سنا مجلس په لاهي باندې غور وکړي. دغه ډاټ په سنا مجلس کې څه د پاسه دیرش دیموکرات غړي دې ته وڅول چې د جمهوریت غوښتونکو سره یو ځای شي او له درې ورځو بندېدو وروسته دولتي دفاتر بیرته پرانیسي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مهروي.
په کندهار کې په نشي توکو معتادین او اعتیاد د درملنې ډاکټران د معتادینو د درملنې د کمولو امکاناتو باندې خبرې کوي او وایي چې په دغه ولایت کې یو لوی روغتون ته چې د سلګونو زره معتادینو درملنه پکې وسی اړتیا سته. از زولا پوپل رپورټ لري.
د په کندهار کې د عامه روغتیا د وزارت اړوند د معتادینو د درملنې وازنې 520 زره روغتون دی. دلته په نشاروج د کسان په خپل خواشه او پرزا مراجعه کوي. د معتادینو د مرکز مسولین وایي چې مراجعین زیات او د دوی د درملنې امکانات محدود دي. ډاکټر بشیر احمد کمال د کندهار د معتادینو د روغتون مالیج ډاکټر دی. د زیاتۍ چې دوی د خپل محدود امکانات په واجه هغه معتادین شاملوي چې د نشې د پریښولو کلک هوډ ولري او یا هم د وی کورنۍ د ګټو وړ وزنی کس ووسی.
دلته موږ مراجعین به زیات لرو، یعنی څومره ظرفیت موږ لرو مراجعین راغې سوار زیات دي. نو په دې خاطر بیا موږ ګور پښې کوم ډیر علاقه مند دي. نو په دې په خاطر موږ دې ته ازلی وایو چې موږ شروع ازلی وایو. خدای ازلی زموږ مطلب فقط په دې ډول ځکه دلته چې دوا مصرف دي، د غذا نور هغه مصرفونه دي. نو موږ ډیر کوشش کوو چې موږ تر معلومی چې دغه شخص شګو علاقه مند دي او دغه کمر جوړ کو دوا مرز به دې پخته دي. نو موږ ډیر کوشش کوو اغه نفر دلته داخل کو چې هغه یعنی داس نه پاره چې په یو نه پر سفر لس نه پاره پسې هغه د کور په اصلاح د ګټي څوک چې هغه دی وي.
په نشروج دي کسان هم غوښتنه کوي چې د معتادینو د درملنې لپاره دی روغتیایي مرکزونه ډیر سي. حمید الله ته د خپل اتکسیزي کورنۍ مشري ورپغړه ده. نو موړی زیاتی چې د په سیر په زورګونو کسان په نشروج دي خو د درملنې لپاره امکانات محدود دي.
موږ دا غوښتنه غواړو چې موږ ته په پخانجه جوړ شي باندې دا کار وسی. زه خپل د واتو بچانو خوندم ما ژوند به خسره خراب چار ځای اسکر جره وګرزه وکښته سګا پیسې نه پیدا کی ډاکټر سچ پیسې پیدا کو بیا شي نه پیدا شي پیدا کو بیا ځای نه پیدا کیږي انځه وس موږ ژوند به خسره سم شکر الحمدلله چې په وخت موږ شپه ارسه پیدا دي.
په ورته وخت کې په دیروختي مرکز کې درملنسي معتادین وایي چې په ټولنه کې معتادینو ته په ټیټ نظر کتل کیږي. دوی زیاتوي چې لدی واجه هم په لوړ شمیر کې په نشه اخته کسان د نشې پرې شولو ته لیوال دي. ګلاب جان چې تازه له نشې څخه درملنسي وایي چې د درملنې معیاري مرکزونه جوړ شي په ټولنه کې د معتادینو شمیر هم ورسره راټیږي.
موږ ځای نه لرو، هیڅ څوک موږ نه قبلي، چار ځای ته ورس د څوک دي په جنره ته وایي چې دا د پلان کې خان زوی دی، دا د پلان کې وایي د داسې کارمانان ورونو په یورینی را ته وایي رنګزر د زلالت ډېر موږ جوړي. شکر دی الحمدلله د خدای راضي چې بسم د زموږ حکومت دلته موږ ته شفاخانه را خلاصه کړې ده. موږ راځو د تداوی کوو.
یعنی ته په خپل خوښه باندې راغلې غواړي چې د نشه پرېږدې؟
په کندهار کې د نشې توکو پر ضد د مبارزې اداره هم د معتادینو د درملنې د محدودو امکاناتو سنځمني خوای چې په دې اړه مرکزی حکومت ته د ولوی روغتون د جوړېدو غوښتنه لیږلې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د ری خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.